السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده. ولی هم ساده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه نیوز خبرونه، سروې او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامره.
په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش احتجاج نن هم روان دی. مولانا فضل الرحمن وایي بی د عمران خان له استعفا بل لاره نشته. نن زرګونه سکه زیارت کوونکي د کرتارپور په لاره بې له ویزو پاکستان ته داخل شول. دوی د بابا ګورو نانک د زوکړې مراسم لمانځي او نن د برلین دیوال د غورځولو 10 کاله پوره شول. جرمنیان دا ورځ په شاندارو مراسمو لمانځي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش احتجاج نن هم روان دی. د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي د آزادۍ مارش په لړ کې به احتجاج دوام ولري او تر دې وروسته به د حکومتي پلاوي سره هله مذاکرات کوي چې د هغوی په لاس کې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا پاڼه موجوده وي. خو حکومتي لوری وایي د عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن پر نورو غوښتنو خبرې کېدای شي. اپوزیشن ګوندونه وایي عمران خان د تیر کال په انتخاباتو کې په ټاګۍ برګۍ اقتدار ته رسېدلی، نو ځکه یې دوی نه مني او ترېنه د استعفا غوښتنه کوي. خو حکومت او الیکشن کمیشن بیا وایي هغه ټاکنې رڼې وي. حکومتي لوری وایي د عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن پر نور غوښتنو خبرې کېدای شي. ټاکل شوی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د علاج لپاره له پاکستانه بهر ولېږدول شي. د پاکستان رسنۍ د داخله وزارت په حواله وایي چې له هیواد نه د بهر په تګ د بندیز لاندې کسانو فهرست یا د ICL نه د نواز شریف د نوم وستلو لپاره ورته د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف درخواست ورکړه. بل پلو پرون له رسنیو سره په خبرو کې د نواز شریف لور مریم نواز ویلي چې د پلار صحت ښه نه دی او ډاکټران وایي چې علاج یې په بهر ملک کې ممکن دی. له تیرې سمودې راهیسې نواز شریف د داسې ناروغۍ سره مخ دی چې په وینه کې د هولیو یا د پلیټلټس کمبود دی. په داسې حال کې چې نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور د لارې رسمي پرانیسته کیدونکې د زرګونه سکه زیارت کوونکي چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ هم شامل دی پاکستان ته رسیدلی دي. اسلام آباد سکه زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. منموهن سنگ په کرتارپور کې رسنیو ته وویل نن د سکه ورورۍ لپاره تاریخي ورځ ده. هغه هیله څرګنده کړه چې له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د رغېدو لوري ته لاړې شي. په کرتارپور کې د نومبر په 12مه د بابا ګورو نانک د زیږون 1550مه کلیزه لمانځل کیږي. کرتارپور د راوی دریاب پر غاړه د هند پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې پروت کلی دی چې پکې د سکه مذهب یو مذهبي ګوردواره ده چې پکې د سکانو مذهبي پیشوا بابا ګورو نانک د خپل ژوند وروستي لسکلونه تیر کړی ول. تیره ورځ د خیبر قبایلی ضلع په جمرود سیولوختون کې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله د حادثاتو د یو مرکز پرانیسته وکړه چې پکې به د هر ډول بیړنیو حالاتو لپاره سهولتونه ورکول کیږي. نوموړی هلته مشال رادیو ته وویل
مونږ دا لیول 2 ٹراما سینٹر او ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی سینٹر دے دا پارے افتتاح وکړه چې کم مریضان خدای بچ کئ چې مونږ هم بچ کو چې د زړه ایمرجنسی سره څوک راشي نو دلته یې سه نه اغه نه پس د گاینی ایمرجنسی زی اغه تاسو شې نه وی.
د صحت محکمې چارواکو ویلي اوس په د بیړنیو حالاتو به می 14 پر مهال د ژوبلو کسانو درملنه پر وخت کیږي. په تاجکستان کې سرچینو مشال لډیو ته ویلي د نومبر په 6مه د دغه هیواد د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمینه دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دوه افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسمزاده او یو د پولیس ساتونکي عزت الله لطیفوف د نومبر په 6مه هغه مهال وژل شول چې د دایي سختریزي ډلې 6 کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یو پوسته حمله وکړه. چارواکو لومړی وویل چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي وو. دوی وویل چې 15 سختریزي وژل شوي او 15 نورې ژوندي نیولې دي. خو ځایي چارواکو په دوشنبه کې مشال رادیو ته د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 15 نور د پولیسو ساتونکي په دې حمله کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د داعش سغدریزي ډلې د جمعې په ورځ په یو انټرنیټي اعلامیه کې د دې حملې ذمهواري ومنله او ویل چې داعش خړو د تاجکستان لس پولیس ساتونکي وژلي دي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تیره ورځ د راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 520 پورې نور بیا ژوبل شوي دي. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې کچه 5.9 ښودل شوې. نننی راپور پس له هغې خپور شو چې د لرې پرتو اتیاو کلو کې امدادي کاروایی سر ته ورسېده. دې زلزلې په مشرقي برخه کې آذربایجان صوبه سخته ځپلې ده. د راپور له مخې 23 کسان په روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي او نور معمولي ژوبل شوي ول چې د لومړنیو طبي مرستو نه پس کورونو ته استول شوي دي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسي بیا ورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپی 13 پیسې غسل کیږي او په 155 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 199 روپی 50 پیسې او په 200 روپی 50 پیسې. یو یورو په 101 روپی 80 پیسې او په 102 روپی 13 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپی 60 پیسې او په 200 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپی 60 پیسې او په 200 روپی 50 پیسې. یو افغانی په 2.99 پیسې اغستل کیږي او په 2.02 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور بنو ژوب او کویټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 12، بنو کې 28 او 11، ژوب کې 40 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلت په لسمه ورځ دوام لري. د جمعیت العلماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن له اضافي غوښتنو نه څه حاصلول غواړي.
دوی هغه طاقت چیری او چیری دې لپاره چې هغې ته احساس ورکړي چې که ته زمونږ خبره دې وخت نه منلی کېږي نو ستا هم چې کوم دې وخت کوم اختیار دی نو زه به هغه چیرم.
په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو شو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت کوشش کوي چې دا مسله خاموش کړي. د افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال وایي مرستې دې ورسره وشي. اونیزه خبرونه سروي کې مو تعلیم پوها او په امریکا کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکي رخصار داودزی میلمنه ده.
زما سکیل دو یا کوم زما شي د خبرو کول طریقو هڅه او د دون خنو خو چې کله زه د پروګرام ته لاړم او زه واپس راغلم زه اوس لکه زما دی ایریا ته ډیره جاته خیم.
له مشال ریډیو سره پاتې شئ. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي حکومتي مذاکراتي کمیټې ته ویلي دي چې کله هم خبرو لورزین او لزان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا وروړي ګني د خالی لاس ورتلو ضرورت نشته. نو موري ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو غړو د دې لپاره د وسلوالو بریدونو په وړاندې قربانې نه دي ورکړي چې هیواد د عمران خان ته وسپارل شي. بلخو د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر پرویز خټک پرون د قومي اسمبلی غونډې ته ویل اپوزیشن جمهوریت او قانون نه مني. دغه په خبره کې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت خبره کوي نو مولانا فضل الرحمن د اسمبلی ته ورولي چې دوی سره مذاکرات وکړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د نومبر په اتمه ماخوستن نا وخته د ازادي مارچ ګډونوال چې د تیرو نه ورځونه د اسلام آباد په H9 سېکټر او په کشمیر های وې موجود دي. تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل 13 ورځې هم ویلی وو چې نه خو حکومتي مذاکراتي کمیټې د دوی په دریس پويږي او نه یې غوښتنې خپل مشورولې ته درسولو جرأت لري. نو ورته دا پیغام ورکوم چې بیا کله هم زمنګ خواته راځي نو ځان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا هم راوړي. ګنې خالی لاس راتللو ضرورت نشته. زمنم چې د پاکستان فوج ډېر قربانیان ورکړي دي او د اختلافاتو باوجود مونږ تر دا تمه لرله چې په دې ملک کې به امن راولي. زه دا هم ویل غواړم که زمونږ مرسته ورسره نه وي نو په یوازې دا هدف هم نشو ترلاسه کولی. زمونږ په مشرانو ملګرو او کارکنانو ځان وژونکي بریدونه وشول او په یوه یوه حمله کې دېرش کسان وژل شوي دي. نو دا قربانیانې مونږ دې لپاره ورکړي وي چې عمران خان په شان خلک په پاکستان حکومت وکړي. مونږ بالکل هم دا قربانیانې دې لپاره نه وي ورکړي. د ذکر دا چې حکومتي مذاکراتي کمیټي د نومبر په څلورمه او پنځمه د اپوزیشن رهبر کمیټي سره په اسلام آباد کې دوه واري مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسېدل. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټي مشر پرویز خټک پرون د جمعې په ورځ د قومي اسمبلۍ غونډې ته وویل دوی د درغلۍ خبرې کوي. موږ هم د درغلۍ خبره کړې وه خو موږ اول الیکشن کمیشن ته لاړو، عدالت ته لاړو او اسمبلۍ ته هم راغلو خو چا زموږ خبره وانه وردا. اوس مولانا صاحب وای دا جرګه د وخت تیرولو لپاره وا. نو زه ورته ویل غواړم چې او موږ به وخت تیرولو لپاره درتللو، تاسو څه کولای شئ؟ د دوی دا تماشا به نوره چلیدو ته نه پرېږدو ځکه چې داسې دا ملک نشي چلیدلې. په پاکستان کې دوی جمهوریت او قانون نه مني. زه اپوزیشن ته وایم چې تاسو د جمهوریت خبره کوئ نو ورشئ او مولانا صاحب اسمبلی ته راولئ، بیا موږ سره خبرې وکړئ. د یادونې دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د آزادۍ مارچ د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته را رسېدلی دی، د حکومت نه ځینې غوښتنې لري چې پکې د نورو ترڅنګ وزیر اعظم له استعفا ورکول او د فوج د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول شامل دي.
په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلت نن لسمه ورځ ده، خو د احتجاج مشر مولانا فضل الرحمان پرلتوالو ته د وینا پر مهال په خپلو بنیادي نکاتو سربېره ځینې نورې غوښتنې هم کړې دي چې مهمې یې د لادرکه کسانو را څرګندول او د آزادې عدلیې برلاسي توب دی. دا چې مولانا فضل الرحمان له دغو اضافي غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي، احمد شاه زمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاج د اکتوبر پر 1 له څلورو بنیادي غوښتنو سره پیل سو چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، انتخابات له سره کول، سیاسي بندیان راخوشي کول او په آئین کې د اسلامي دفاعاتو محفوظ ساتلو. مولانا فضل الرحمان هر ماښام پر لټوالو ته وینا کوي او پر ذکر سوو څلور بنیادي غوښتنو سربیره پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کوي. نوموړي د نومبر پر 15 وویل چې لادرکه کسان دې را خوشي کړل سي او که تورن وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل سي. له هغه وروسته د نومبر پر 16 وویل چې د یو اړخیز احتساب عمل دې ودرول سي او عدلیه دې آزاد پرېښودل سي. دا چې نوموړي له دې بیانونو او غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي، په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکی محمود جان بابر وایي چې مولانا هغه موضوعات څېړي چې پوز په خپه کیږي.
هغه خبرې کوي چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر کوي د پاکستان، او هغه چې کوم د اختیارات هغه سره دي یا هغه چې کوم د نظام کې چرته هغه سره کلر ډېر طاقت هغه سره کوم وي، نو دوی هغه طاقت چیړي او چیړي دي لپاره چې هغه ته احساس ورکړي چې که ته زمونږ خبره دې وخت کې نه منلې کېږي نو ستا هم چې کوم دې وخت کې کوم اختیار دی.
مولانا فضل الرحمان پر لطوال وینا پر مهال د آئین د برلاسي توب او د قانون په دایره کې ادارو ته د واک ورکول خبره کوي. نوموړي دا خبره هم څو ځله تکرار کړي چې باید یو عمراني معاهده یا ټولنیز تړون وسی چې هر اداره د 1903 کال له آئین سره سم په خپل حدود کې وسی. بلخوا د باچا خان پونتن 400 یو ښوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې مولانا فضل الرحمن ځکه نوري غوښتنې رامخته کوي چې خالي لاس ولاړ نسي.
کته پر یو خبره پکې نښتې و چې استعفا او هغه بیا نه کېدو زور نه نیو، بیا لګر درنې به داسې مقصد نه پاتې کېدو، نو درنې د ساتلو لپاره حکومت د فشار برقرار ساتلو لپاره ما خیلی دا ټولې خبرې ضروري دي په وخت په وخت. او مولانا چې کوم سیم دی د مذاکراتي کو دا خبره هم کړې چې بلکې دا موږ نور سیوا کوو، دا دباو حکومت نور سیوا کوو.
په پاکستان کې شنونکي په دې نظر دي چې مولانا فضل الرحمن دا ګڼي چې په دې هیواد کې د واک لوی سرچینه پوز ده، نو په همدې خاطر نوموړی پر هغو موضوعاتو خبرې کوي چې پوز ته راجع کیږي. نوموړی اوس د بیا انتخاباتو کولو شرط دا هم یشي دي چې پوز دې له دې پروسې لري وساتل سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
په پاکستان کې دا وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلو په داسې بیلابیلو مقدمو کې بندیان دي چې دوی یې بې بنیاده بولي. په عین حال کې واکمن تحریک انصاف د اسلام آباد هایکورټ ته درخواست ورکړې چې دوی ته له بهر هیوادونو د ورغلو چندو په اړه د پلټنې نه کیږي. قانون پوهان وایي له بهر پیسې ترلاسه کول یو جدي مسله ده او که چېرې په سمه توګه پلټنې وشي او دا پیسې د پاکستان له قانون سره سم نه وي ترلاسه شوې نو تحریک انصاف یې ډېرې سختې نتیجه هم لیدې شي. بوریوال کاکړ په دې موضوع رپورت لري.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف د نومبر پر 8 نیټه د اسلام آباد هایکورټ ته درخواست ورکړې دي چې د انتخاباتو کمیشن دی د دوی د بهرنیو چندو په اړه تحقیقات نه کوي. دا له هغه وروسته د اچي یاد ګوند لومړی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته په ورکړې درخواست کې دا غوښتنه کړې وه خو د یاد ادارې لخوا رد شوې وه. قانون پوهان وای پر اپوزیشن ګوندونو چې کومې مقدمې روانې دي د هغوی زیاتره مقدمو پرتله پر تحریک انصاف پورې سوی د غیر قانوني پیسو ترلاسه کولو تور جدي دی. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
الیکشن رولز په مطابق ایسټس چې کوم دی ډیکلیئرډ کړي په غنه زیات ایسټس څخه ته افاین فاندینګ دی وی چې موته د دې سورس نه فاندینګ شوه دی او هغه فاندینګ سورسز نورې وی یا فاندینګ نور شوه نو دا خبره ډیره زیاته واضحه ده چې وزیر اعظم لکه چې کوم آرټیکل دوش په تو درش په تد صادق امین نشي پاتې کېدلای نو دا صادق امین دی دای به خامخه په دې څوکۍ باندې نشي پاتې کېدلای.
د اپوزیشن ګوندونه که څه هم عمران خان او د هغه په ګوند کې شامل یو شمیر شتمن کسان په درغلۍ تورنوي خو په عین حال کې دا تور هم پوری کوي چې د هغوی پر ضد هیڅ تحقیقات نه کیږي. ایډوکیټ شاب خټک وایي نه د اپوزیشن ګوندونو دا تور بې ځای دی او نه په پاکستان کې د حکومت له اړخه د اپوزیشن ځپلو عمل په لومړي ځل ترسره کیږي.
د بد مرغه چې کله دلته د پیپلز پارټۍ حکومت پاتې شوی دی نو هغوی هم خپل مخالفین همیشه د نیب د زرګي سره د هغوی خلاف کاروانې کړي دي او دغسې د نواز شریف چې کله حکومت و هغوی هم دغه طریقې کړي دي چې د خپلو ملګرو د کرپشن کیسونه دباو کړي دي او په مخالفینو یا په اپوزیشن باندې چې کوم کیسونه وغیره زور ورکړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د اپوزیشن ګوندونه د اکتوبر له 1 په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان پرلت للارې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه یوازې دا هڅه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان وساتي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو شو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت هڅه کوي چې دا مسله خاموش کړي. دوی وایي د راتلونکي دوشنبه په ورځ به په یاد پوهنتون کې پراخ احتجاج کوي خو حکومت وایي د مسلې ته پام کړی دی او پلټنې کوي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
په بلوچستان پوهنتون کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو پر استازو جوړه جرګه وایي حکومت هڅه کوي چې په یاد پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړ سوو ویډیوګانو مسله هیر کړل سي. دوی وایي پر دې مسله یې له لومړۍ ورځې احتجاج کړی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي چې د دې ویډیوګانو په جوړولو کې لاس لرونکو ټولو کسانو ته سزا نه وي ورکړل سوې. د زده کوونکو د سازمانونو پر استازو د مشتمل طلبه ایجوکیشن الاینس یو مخکښ کبیر افغان د خپل غوښتنو په اړه مشال راډیو ته وویل
موږ تر ټولو غټه مطالبه دا ده چې په دې کې کوم تیر وایس چانسلر وو هغه گرفتار شي او دغه کوم خلک د ټیم کوم اوس ماتل شوي دي هغه دین گرفتار شي د هغو خلاف د اف آی آر وشي. په دې سکینډل کې خلک په ښکاره توګه ملوثي ټول انډسټري ګواه د خلکو ګواه د استادان ګواه د ټول د انډسټري ملازمین ګواه دي.
کبیر افغان وویل چې پر دې غوښتنو د صوبې ټول سیاسي تنظیمونه په یوه خوله دي.
په دې کې موږ بلوچ فرنټ ارګنایزیشن پجار بلوچ فرنټ ارګنایزیشن دی په دې کې پښتون فرنټ فیډریشن آزاد دی هزاره فرنټ فیډریشن دی بلوچ فرنټ سیکشن کمیټي دا جمعیت طلبه اسلام نزیاتی دی پښتونخوا فرنټ ارګنایزیشن دی پیپلز فرنټ فیډریشن دی او انصاف فرنټ فیډریشن. په دې کې موږ سره تر اوسه دا تنظیمان ګډ دي او موږ له یو پلیټ فارم د دې خلاف د خپل احتجاج روان کړی دی.
نوموړي وویل چې که غوښتنې ونه منل سوې نو هر سازمان به پر خپل سیاسي ګوند غږ کوي او د احتجاج لړۍ به د صوبې ټولو ضلعو ته غځوي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې دا مسله جدي اخستې ده، په دې اړه یې پلټنې روانې دي او چې هر څوک پکې په ګوته سي نو سزا به ورکوي. د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی مشال راډیو ته وویل چې د داسې پیښو مخنیوی د دوی د حکومت لومړیتوب دی.
د تحقیقاتو فدرالي اداره ایف آی اے د دې مسلې پلټنې کوي. هغوی یو رپورټ عدالت ته وړاندې کړی دی او عدالت یې ګوري. په دې اړه نور تحقیقات هم روان دي او چې تفصیل یې راشي نو عدالت به ښکېلو کسانو ته سزا اوروي او ټولو ته به سزا ورکول کېږي.
دا له هغه وروسته ده چې په اکتوبر میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي چې د احتجاج کوونکو په وینا په پټو لګول سوو کیمرو اخیستل سوي وي. د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال له دندې لرې کړی وو او د دې مسلې د پلټنو اعلان یې کړی وو. جاوید اقبال او د پوهنتون انتظامی نه یوازې په داسې څه کې لاس درلودل رد کړی وو، بلکې دا مسله یې تش د پوهنتون د بدنامولو هڅه بللې وه.
د بوریوال کاکر رپورت تاسو اوریدو. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه کوي چې دوی سره دې مرستې وشي. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي په دې ولایت کې د طبیعي پیښو د جګړو له زیانمنو کورنو او وزیرستاني او کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړی او یادې مرستې به په برمل کې وزیرستاني او کډوالو ته وویشل شي. نجیب الله الوخیلی تفصیل راکوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ مشال راډیو سره د تلیفون له لارې شریکې کړې او ویل په برمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
زه زاید الله د برمل نه خبره کوم چې میسا درې میاشتې چې میسا مرسته بخیر غلې نه دو مرسته یې خسته روړله اورګین ته یې روړله میسا برمل ته مرسته نه رسي خال ډېر د تکلیف سره مخامخ دی ورینګۍ وسوله سوړه دی نو ته میسا د خوراکي مواد ډېر ضرورت دی چې میسا دا هر ورځ
د پکتیکا په برمل کې دوه نور وزیرستاني کډوال هم وایي ژمی راغی خو دوی سره نه مرستې کېږي او نه دوی د پوښاک وسایل او د اوسېدو ځایونه لري.
زه رحمت شاه خبرې کوم د شمالي وزیرستان سوال اوسېدونکی یم. سوړه روغی نه مرستې شته نه چاچي نه خیمه شته. زر زمان خبره کوم د برمل ولسوالۍ نه مې صدا تکلیف دی. په برمل کې درې میاشتې شوي څلور میاشتې مې سمرسته نه دي روغلې. غوښتنه دا کوي چې مې ته مرسته ملای شي، ارامیاز دونه ملاویږي، پیسې ملاویږي، خیمه ملاویږي، مې ته دا د تکلیف دی.
بل لوري ته د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد په مشخص ډول د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوالو سره د مرستو په باب وویل چې د مرستو په دې بهیر کې هغوی هم شامل دي.
بیرته راستنېدونکو دپاره او د کډوالو دپاره خصوصا د ډیورنټ لاغې غاړې چې کومې زیانمنې شوې کورنۍ راغلي دي دا ټولې دلته ولایتي ادارې کې بېلابېلو هغه ادارو چې اړوند دي او بېلابېلې هغه مرستندویه ادارې شي ورپورې تړاو لري هغوی مشخص کړي دي او په دې اړه اقدامات دي.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکړه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بېرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے د پرانګ غر مومند اوسیدونکو وایي چې حکومت د مومند ډیم لپاره لاغوي نظم کنیولې نو باید تاوانونه هم ورکړي. دوی وایي چې حکومت د دوی د کروندو په پټو کې سړکونه جوړوي نو په کار د چې کوم نظم کنیولې هماغې کې د سړکونه تیر کړي نه چې د دوی کروندې خرابې کړي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د دوی کروندې یې نه دي خرابې کړي. شانواز سرکزی اورو.
د سفری پړانګار خلک وایي چې حکومت مومند ډیم ته کومه لار وباسي د هغوی د کروندو په منځ کې جوړول شروع کړي. دوی ورته خپل ځمکه خور کړي، خو دغه ځمکې د کروندو نه بهر د مونډې د سیند په غاړه دي او حکومت باید د دوی د کروندو ځمکې خرابې نه کړي. د میا شاسید هم په سفر کې د کرواندې زمکه ده او دی وای
نو موږ جدا وایو چې دا روډ د نیر په دې غاړه شي دی فهم زمنګ پټې ده که په دې منځ نو جی زمنګ کانال خو پاره شو کانال دی خو پاره شو نو دا ارس نه وای یو خو سیلابونو ویړو د اوسم کورونه ځان له ساز نه کړ موږ سره ګورنمنټ د بورو په امداد نه یې هغه په کې دیګیو بل خو را باندې تاسو دا راوسته نو مهرباني وکړئ چې په دې یو سیل شي د نیر په دې غاړه شي هغه مخامخ جی دی دوه کې کوم منځ کې سپینوالی په پړلې ښکاري دا نقشه دی جی
دا سپری پلان غار په اړه ختم مونډې نه تر د محمد ډېما لار شپږ نیم کیلومتر ده او هم په دغه غاړه د پلان غاریانو دا میاګانو مداګو روزمکې دي دوی د غصب کې په باران او د سین نه د ماشین په ذریعه اوبه کوي غنم او سبزیانې به کوي خو کله نه چې حکومت د محمد ډېم کار شروع کړي خلک وایي چې دوی ته لا هم د ځمکو پیسې نه دي ورکړي خو اوس لار هم د دوی په کروندو تیروي لکه سپینګری اکبر ګل وای
نن زمنګ زمکی دی دلتا او سړک پکې تیری کې موږ د ډیم خلاف نه یو د ډیم موږ د ترقې د کار بالکل مشکور یو زمنګ د سوک دا تاسو نه کې چې دا پټه د چاره انجینران راغلي او سړک شروع کړي زمنګ د لګي لګي زمکی دی سټ تلار شي زمنګ د لګي لګي پټي دی خیر دی موږ له پټه ورکو دا نه چې موږ دغه کو نن نه پورې موږ نه چاته پوسنه کړي
د محمد ډیم د پاره حکومت ته سفر نه پاس پجو غونډو د مزدورانو او انجینرانو د پاره یو کلونه هم جوړ کړي او ورسره خوا کې سړک تیریږي خلک چې د سړک لپاره دی باید د دوی ځمکې خراب نشي او که حکومت بیا هم داسې کوي نو دوی به احتجاج کوي نو بیا دغه ستونزه به څنګه هواریږي دا پوښتنه مې د ډیم لپاره د جوړ کمیټې د یو غړي اسسټنټ کمشنر قیصر خان نه وکړه
راغلی وو مطلب هغه خو امیجیټلی مطلب آلریډي زمونږ په ډیم سیټ باندې انجینئر اویلیبل وو هغه چې کوم مطلب هغه روډ معمولی پای کې الایمنټ کول وو مطلب نو هغه پوجا باندې کوم خورون چې پک راغلی وو مطلب هغه تم بچلو شو مطلب وو سیر مطلب کوم روډ چې نیو مې پانی مطلب زمونږ کار شاو شو مطلب د خلکو ایشو مونږ پوری تو ریزالټ نه
دا پلان غر د سمو خپل نهري وب نشته خو بیا هم خلک وب پیدا کوي او کاروندې به کوي هم دغه روزګار دی او دوی وای چې کډیم جوړ شي او نهرونه تیوزی نو ممکنه د کاروندې لاخه شي خو دوی بیا هم وای چې دا ته دی ونه شي چې د سرکونو او نور ودانو لپاره دی د دوی د کاروندو څخه خرابې کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو پړانګار
په بنو کې د وکیلانو ټولنې راه د سوري لاندې د جنسي تیرو زورونو او تیزابي بریدونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي هونډه شوې په غونډه کې د تعلیمي ادارو خزینه او نارینه زده کوونکو سیاسي او سماجي خلکو ګډون کړو د وکیلانو اتحادیې مشران وایي د جنسي تشدد او زورونې ښکار خلکو لپاره به ویړیا مقدمه چلوي عمر وزیر رپورټ لري
ضلع بنو کې د وکیلانو یوې ټولنې راه د سوري لاندې جنسي تیری تیزابي برید او زبرونې د مخنیوي په لړ کې په ولس کې د پوهې پیدا کولو په غرض یو غونډه وشوه چې پکې د بنو په هنتون نارینه او زنانه زده کوونکو او نورو سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړ د ټولنې منتظمینو په وینا دوی غواړي چې جنسي تیری او زبرونې د مخنیوي په لړ کې خلکو ته پوهه ورکړي او د متاثره کسانو ویډیا مقدمه کړي چې ورته انصاف ورکړل شي د سیمینار یا غونډې مقصد په اړه د بنو سره تعلق لرونکي د ټولنې مشره نتاشا سومنوایی
بانی عوام شه یوت چکم د میژنه پېښه میش اویرنس پیدا کی هریسمنت چکم د بیا کنورت شي ریپ دا باندې کیم د سټوډنټس دی دا خپل حق دی پوره مخشه تل غوړي سه غلط کې مخوي آ پټای چا سره چې غلط شو وخت خو انصاف ضرورت ده سو بیسیکلی همدا سیشن چکم وو چې دا هریسمنت ریپ او اسیډټیک ادي شي دا اویرنس سیشن پیدا شي یونیورسيټي شه مارکس دی پوره هریسمنت کې جی د میش فری اف کاسټ کیسز کوي رټولې خلک دی پوره چاسه ریپ شو وی هریسمنت نا تیر شو وی دی
نو ما وړه وای د جنسی تیری او زورونې ښکار خلکو دوی وړیا مقدمه کړي چې هغه ایت انصاف ورسوي څوک چې د مختلفو مشکلاتو په وجه لاسرسی نه لري د بنو په هنتون زده کوونکې اروبا ایمن خان وای د غشان غونډې زیات ضرورت لري چې دوی پر دې پوه شي چې څنګه ځان د زورونې وژغوري
سیشن چې دی ارینج کړو هغه مو اٹینډ کړو هراسمنت ریلیټډ بینګ ا فیمیل مو د پر د ډیر فروټفول وو ځکه چې دغه شی مو ته د پتو چلل چې هراسمنت اگینست کیم کیم چې کیم لاس دی هغه مې کنټری شي ایگزیست کوي او سرنګ هغه حکومت یې امپلیمنت کوي شي یا مې هغه ایکسرسایز کوي شي فیمیل ته بچار دو چې دی د پتاوی چې سرنګ مې خپل رپورت لانچ کوي شي مې ته فردر انتظار وچ داسې مزید دی چې داسې سیشنز موږ ته ارینج کی چې انفارمټیو وي
د وکیلانو ټولنې یا اتحادیه مشره نتاشا سومن پوینا روان 2019 کال جنوري نه تر جون اولو شپږو میاشتو کې یوازې ماشومانو سره د جنسي زور زیاتې تر دیارلسوه پورې کیسونه مخې ته راغلي، چې د نوموړې په وینا زیات شمېر کیسونه نور داسې هم دي چې ریپورټ شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال بنوم
ساسو دلی کونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به یو ځل بیا له نجیبا مې راوړو.
جمعیت علماء اسلام فی گون مشر مولانا فضل الرحمن وایي د ازادۍ مارچ په لړ کې به احتجاج دوام ولري او تر دې وروسته به د حکومتي پلاوي سره هله مذاکرات کوي چې د هغوی په لاس کې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا پاڼه موجوده ده. حکومتي لوری وایي د عمران خان له استعفا پرته د اپوزیشن پر نورو غوښتنو خبرې کېدای شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملکه بهر لیږدول کی. د هغه لور مریم نواز وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې د پلار په وینه کې حلیې کمې دي او علاج یې بهر ممکن دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د ممنوع الخروج لیست نه د نواز شریف د نوم د لرې کولو درخواست ورته شوی دی. په داسې حال کې چې نن د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور د لارې رسمي پرانیسته کېږي، زرګونه سکه زیارت کوونکي چې پکې پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ هم شامل دی کرتارپور ته رسېدلی دي. منموهن سنگ په کرتارپور کې رسنیو ته وویل نن د سکه ورورولۍ لپاره تاریخي ورځ ده. اسلام آباد د سکه زیارت کوونکو ته بېله ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. تیره ورځ د خیبر قبایلي ضلع په جمرود سیول روغتون کې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر هشام نعم الله د حادثاتو د یو مرکز پرانیسته وکړه چې پکې به د هر ډول بیړنیو حالاتو لپاره سهولتونه ورکول کېږي. جرمني نن د برلین د دیوال د غورځولو دیرشمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. په تېره یوه اونۍ کې یوازې په برلین کې په دیړه د 200 په پوښښ کې د ستوري شوې دي. تمه ده چې نن به د برلین دیوال د غورځولو په یادغونډه کې د هیواد ولسمشر فرانک والټر سټاینمایر او وزیر اعظم انګلا مرکل هم ګډون وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې تېره ورځ د راغلي زلزلې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 1500 پورې نور بیا ژوبل شوي دي. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې کچه 15.9 ښودل شوې وه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام سروې. په نننی پروګرام کې له رخصار داوزی سره خبرې کوو. د دې نه وروسته بل او نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو چې په امیر ساحل یې تیاروي. راځي چې دواړه پروګرامونه واورو. السلام علیکم او ستړي مچې. په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیرزاده هرکلی وایم. نن را سر په پروگرام کې له پېښور رخصار داوودزی میلمنه ده. رخصار د پېښور پوهنتون د نړیوالو زده کړو په څانګه یا آی آر ډپارټمنټ کې استاذه پاتې شوې ده او نن سبا هلته ایم فیل کوي. رخصار د امریکا د حکومت لخوا پاکستاني زده کوونکو ته د وظیفو یا سکالرشپ پروگرام لاندې په میسچوسټس یونیورسټي کې زده کړې حاصلې کړې دي. هغه د پوان یا پاکستان یو ایس ایل ایم نای نټورک کې له خیبر پښتونخوا نه په ټاکل شو څلورو غړو کې یوه ده. دغه ډله کې هغه زده کوونکي شامل وي چې د امریکا او پاکستان د ایکسچینج پروگرام لاندې په امریکا کې تعلیم حاصل لوپس په مختلفو هلو ځلو کې بوخوي. دوی د وړو او غټو فنډونو پر اساس د ټولنې لپاره مختلف کارونه کوي او د پوهاوي په پروګرامونو کې برخه اخلي. نن په پروګرام کې له رخصار سره خبرې کوو. وی تستړې مشه وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
مننه درنه کوم چې په پروګرام کې مونږ سره یې ساخله. تاسو کار خو د تعلیم له شوبې سره تړلې دی، کافي کار ما کړی دی، اوس هم تاسو خپل زده کړې حاصله وینو کو. اول دې ته پوز بدنه دا کوم چې د خیبر پښتونخوا د کمیسي می سره تاسو تعلق ته او بنیادی تعلیم تاسو چرته حاصل کو، بیا په امریکای کې تاسو د تعلیم موقع څنګه ملاو شو؟
زه چې د نو په خبر سره تعلق ساتم 400 روډ باندې زموږ کلیری او بیسیکلی زه یم هم د په خبر او په خبر نو ستنه ما سبق ویلې دی. آی آر ډپارټمنټ نه ما بیچلرز کړی دی او زه اوس لګیم ایم فیل کوم. ما په ډپارټمنټ کې ټیچینګ هم کړی دی او بس ایجوکیشن سره مې زیات کنسرن دی دلته کې، مطلب ایجوکیشن سیکټر کې لګیایم، بل ځان نورو استابلیش کولو کوشش کوم.
ما مخکې مو کوته پوسټ چې امریکای کې تاسو د سبق سبق ویلو موقع څنګه ملاو شو
دا یو پروگرام دی چې کوم د انډر ګریجویټ ته پاره دی یو ګریجویشن وی کوم چې موږ 16 ایئرز ایجوکیشن وی نو دا پروگرام چې کوم دی نو دا بیسیکلی هغه د پاره وی چې کوم سټوډنټان په انډر ګریجویټ لیول باندې سبق وی نو هغه د پاره مختلف پروگرامز د یو ایس ایمبیسی فند کوي داسې پروگرامز او دا سپیسیفیکلی د ینګ لیډرز د پاره وی ډیر ایکټیو چې کوم سټوډنټس په خپل کمیونټی کې په 2015 کې چې کله زه په 3rd ایئر کې هم د خپل آی آر نو هغه ټایم کې ماته دا اپورچونټی ملو شو چې زه یو ایس تلاړم او دا پروگرام باندې پبلک پالیسی باندې دا پروگرام دی او دا زموږ 24 موږ 24 کسانو موږ د مختلف حصو نه د پاکستان د کویټ نه د کراچۍ نه د لاهور نه د پېښور نه اسلام آباد نه د ټول پاکستان نه موږ کسان تللي وو ګروپ تللی وو او موږ هلته کې دا یو کلچرل ایکسچینج پروګرام و دی چې زموږ خپل کلچر موږ ریپرزینټ کولو پښتون کلچر پنجابي کلچر بلوچي کلچر او دا موږ هلته کې تللي وو هلته موږ یونیورسټي کې یو میاشت کورس او عین علاوه نور مختلف داسې ایکټیویټیز وو د هغه ځای خلکو سره انټریکشن وغیرہ او پکې یو ډېر یوزفل پروګرام او یو ډېر زیات خو زموږ ایکسپوژر او شو په ډېر ینګ ایج کې چې هلته لاړم او هلته کې ما خلکو سره او دایي تعلیمي ادارو ته لاړم نو دا زما یو ډېر زیات ډېر غټ زده کړو شو زما د مخکې ژوند لپاره
رخصار څنګه چې تاسو وی چې یو ډېر خو بدلون تاسو په ژوند کې راغی او تاسو یو ډېر ښه تجربه راوړل نو زه به تاسو کوم چې امریکای تتلو نه مخکې څنګه حالت و بیا چې تاسو را لته تاسو څه ځان سره زده کړ راوړل او تاسو څنګه استعمالوي
زده کړ خو مانه اکثر خلک تاسو کوي چې تاسو لاړې تاسو ژوند کې تاسو اپیرنس کې تاسو مطلب کپرو کې ناس ته باسه کې دونه چینج نه دی راغلی خو دا چې زما په سوچ کې او زما کوم اوټلوک چې دی د دنیا طرف ته د خلکو طرف ته د سیاست طرف ته د هر نور شی طرف ته هغه کې زما ډیر زیات یو چینج راغلی دی یو پوزېټیو چینج راغلی دی دین علاوه پهلا چې کوم دی د دې پروګرام نه پهلا زما پبلک سپیکینګ سکلز او دین علاوه نور هم چې داسې کوم زما سکلز یو یا کوم زما شي د خبرو کولو طریقه او هر څه دا دون خنو خو چې کله زه د پروګرام ته لاړم او زه واپس راغلم نو زه اوس لکه زما د ایریاز کې ډیره زیاته خیم پبلک سپیکینګ سکلز زما ډیولپ شو او دین علاوه زما نور خلکو سره د هغه کمیونیکیشن طریقه خلکو سره د خبرو کولو طریقه سوچ مې بدل شو نو لکه دې مالا یو ایز ان انډیویژوال ډیره زیاته فائدہ راکا زه نور سټوډنټس ته هم د کوم چې د بی سره تعلق ساتي هغه اني ایریا کې وي خو زه لکه ډیر سترونګلی ریکمند کوم چې دې پروګرامز له خامخا اپلای کړي نه صرف د یو ایس بلکې د دین علاوه مختلف ملکونو داسې پروګرامز فند کړي نو دې ته دې خامخا اپلای کړي ځکه چې دا د انسان د پرسنل ګروت لپاره ډیر زیات امپورټنس لري د سټوډنټ په ژوند کې
زه یو تجربه و په 2015 کې تاسو امریکای ته لاړل ته په یو پوهنتون کې تاسو سبق وویل او تاسو کمپیریټیو پبلک پالیسی او لسی تګلارې باندې تاسو معلومات او زده کړې حاصل کړې او واپس رااله نو اوس هم تاسو د نتورک سره تړلې د پوان تاسو نوم یاد کو یا پاکستان یو ایس ایل ایم 9 نتورک نو اوس تاسو څنګه تړلې لکه کافی وخت خوشوي دي او څنګه دا نتورک د ټولنې لپاره کار کوي
او جی دا داسې یو نتورک ته پاکستان یو ایس ایل ایم 9 نتورک د دې نتورک ته لاندې هر هغه کس چې کوم د یو ایس په اني پروګرام باندې هغه د سکول لیول نه والا تر د یونیورسيټي یا د پوسټ ګریجویټ لیول پورې تر پی ایچ ڈی لیول پورې چې څونه خلک هم یو ایس ته په سټډیز د ویزا باندې لاړ شي او واپس راشي نو هغه دا نتورک جوین کوي او هغه د یو ایس د پروګرام البنای وی البنای هغه کسان چې کوم یو تعلیمي ادارې نه سبق ویلی وی او هغه د غي زړه سټوډنټان پاتې شوی وی نو دا یو پوره اسوسییشن دی د دې کافی غټ تعداد کې سټوډنټس دي په پوره پاکستان کې تقریبا 35,000 پورې د دې رفلی دا یو فیګر دی او د دې کې 13 چپټرز دي پاکستان په 13 حصو کې ډیوایډ کړی دی او هغه کې یو حصہ چې کوم دا هغه خیبر پختونخوا او فاټا ایریا دا یو ځای دا یو چپټر دی نو د دې سلور کسان لیډرشپ کې وی ګو پریزیدنت وی وایس پریزیدنت وی یوت ډایریکټر وی او ایکسچینج امبیسډر وی دا سلور کسان په دې چپټر کې الیکشن کیږي او وای سره دی الیکټ کیږي او هغه په لیډرشپ کې راځي نو هغه بیا د دې چپټر لپاره مختلف کارونه کوي مختلف ریونین درنج کوي پروجیکټس کوي مختلف کمیونټي ورک کوي دا چې مختلف ډېر کارونه چې هغه دی کوي هغه دی ارنج کوي او انګیج ساتي دا الومنای چې دی واپس کله ملک ته راشي نو دی یو بل سره انګیج ساتي نو زه د ایکسچینج امبیسډر یم او زما مین عمدہ دے چیز آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کوما تھرو آؤٹ کے پی مختلف یونیورسٹیاں تزم او التا کے خلق ہوتا دے اسکالرشپ اپرچونیٹیز بارہ کے گائیڈنس اور کوم دین علاوہ مونگا مختلف پروجیکٹس کو کمیونٹی کے دا خزو دا پارا دا مختلف دا سے بیک گراؤنڈ خلق ہوتا پارا چکم ادر وائز نشی افورڈ کو لے نو ادھر پارا مونگا ٹریننگ مختلف سیشن دو نو دے سرا کمیونٹی تا ہم فائدہ کی گی او زمونگا ہم یو ڈیولپمنٹ یو گروتھ روان دے کی
سم رخصار سنگ چے تاسو یادونه اوکڑا چے تاسو د خزو لپاره تلیفو پروژو کې تاسو کار کړی دی او دا د ټولنې د بهتره او د فلا د پاره وی ام د دغه پوان لاندې دغه پروژې چې د دې فاندینګ کیږي د ته پیسې ورکول کیږي که تاسو یو مثال یاد کړئ چې کوم داسې پروژه و چې تاسو پکې برخمن وې تاسو پکې کار وکړو او د ټولنې خزو ته ترې ګټه ورسېدا
بالکل جی بالکل مونگا یو پروجیکٹ کڑیو دا د انٹرپرینورشپ بارے کیو د آغا جینا کیا نو تا کمی چھ دا فاٹا ایریا نا بلانگ کئی فاٹا خو اس پا کے پی کے مرد شوے دے خو کلا چھ دا نو مرد شوے دا فاٹا دا مختلف جینا کیا نی چکمی وی چکمو دو لسم پور سبق پی لیوی کیا غی لگیا دی یونیورسٹی لیول مانے سبق وی اگی دا پارا مونگا یو کانفرنس ارینج کڑیو چکم کی مختلف ٹریننگ سیشنز ہو چاہی لے مونگا دا ٹریننگ ورکولو چھ دی با پخپل لیول مانے پخپل کور کے یا خپل کمیونٹی کے بدیدا سے ورکوٹے ورکوٹے بزنس پروجیکٹ سنگا جوڑولی شی سنگا ڈیولپ کولی شی چھ دی ائی تا دینا گٹ کی نو پدی مانی مونگا ٹریننگز ورکڑی ہو دا پا نتیا گلی کی شوے او 2016 کی شوے او دا پروجیکٹ او دیکھے تقریباً 40 گرلز چھو دا فاتا مختلف یونیورسٹیانو نا اگری ورکے پارٹیسپیٹ کرے ہو او دا یو ریڈ زیادہ خود سکسس ہو زکا چھ اینا پستا مونگا اگ نکو سارا فردر کمیونکیشن ساتھ لے ہو او اگری مونگ تخپل اگا گروت او اگا خپل اگا دا اگا خول چھے لکا ایس دیکھے فردر سس او کا دائی ندی تسس فائدہ او شوا او ایک دیر ایسی جنہ کے دی چھے لگیا دی خپل سمال بزنسز لگیا دی دا کور نا کئی
کې دستاسو په شانتی جینا کې چې وی او سر ډېر اچیومنټ سي مخه تر اغلی او کارونه کوي لګیای دای شاته خو څه مخاص د سي په لار کې بخندونه هم وو یا سي چیلنجونه نو د هغو چیلنجونو ذکر تاسو کول غواړئ
بالکل جی بالکل دا به ضرور ویل غواړم ځکه چې زه چې کوم ایریا نه بلون کومه موږ لکه په خبرنه علاوه د تکي نو چې څونه پښتنو ایریاز دي نو اي کې مختلفه داسي جینا کې وی او ځکه چې دا پروګرام مطلب زموږ په دغه ایریاز کې مختلف کورن کې خلق اوري سړی اوري دا پروګرام نو زبا د دې پروګرام په ترو باندې اغي له هم دا یو میسج ورکوم چې کله چې زه دې پروګرام ته ما اپلای وکا او زما سلیکشن وشو نو زما پیرنټس چې کوم دې زما لکه اپ برینګینګ ډېر خطرې کې سره کړ دې د دې کریډیټ په ځای له ورکوم په دې پروګرام کې هم ای زه ډېر زیاته سپورټ کوم ځکه چې یو یقین وی په بچو باندې چې کله زه سلیکټ شوم نو ما خپل پلان ته ویلې نو هغه مال بالکل وداوت اني سیکنډ ټاټ هغه مال اجازه راکو او غوږ سپورټ کوم دي کې دا چې ډېر جینو کې نه وي چې کوم زما سترګو نه ډېر شي وي دي او غوږ دي پروګرامز کې سلیکټ شي وي دي خدای نه باوجود ځکه چې دایي فیملی بیک گراوند نه ډېر سټریکټ وي نو غي ای الاو نه کی هغه جینو کې نو زه به ریکوست کوم چې څوک زما دا خبره اوري زما نه میسج اوري نو زه به ورته ویم چې خپل بچي او خپل چې څونه تاسو کشرانی هغه دي اپورتونټیز لا انکرېج کوي او که چیرته ورته داسې مکمل اوي نو تاسو خامخا هغه دي ته پرې دي ځکه چې دا ایکسپوژر د انسان د ژوند یو وخت داسې راشي چې انسان ته دا مکمل وشي
تاسو څه ګورئ د ښځو رول مخکې څنګه او اوس څنګه دی او په آینده کې کوم لور طرف ته روان دی لکه تاسو څه فکر کوئ څومره ښه کردار ښځو لوبولی شي په ماشر کې جی
بالکل جی دا بزه ټو ډایمنشن کول غواړم دلته کې د ښځو رول حواله سره خود هر انسان او د هر ښځې مختلف پرسپکټیو دي مختلف سوچ دي د هر کس کنه او زه چې پرسنلی خپل کوم سوچ ساتم د ښځې او د ښځې د رول باره کې نو زمونږه په دې کمیونټي کې د ښځې رول یو ډیر یوزوال ډیر کوشچن کیږي ځکه چې کله نن دا مختلف موومنټس لکه د ښځو د موومنټس لکه فیمینزم شو یا دا نور موومنټس چې راغلي دي نو د ښځو د رائټس باره کې د ښځو د حقوقو باره کې ډیر ذاتي خبرې کیږي خو زه په دې کې د لکه د ډیبیټ کې وځي یو نیوټرل سایډ علم او زه ودا ویم چې که ښځه په هر دغه کې وي هر فیلډ کې وي ایون که هغه جاب کوي که هغه په کور کې وي هغه یو مور وي هغه یو هوم میکر وي نو هغه په هر ایریا کې خپل هغه پرفیکشن او خپل هغه مهنت دی جاری ساتي دا نه چې هغه دی د سړي د ضد نه یا د اپوزيټ جنډر د ضد نه هغه دا چې کارونه وکي
او ریدون کی ټلیفون کړي ناصر خان شیروانی
رو ډیر مهرباني السلام علیکم
سلامت څه کوتي ډیر موږ په دغه سیماندار او فند باندې الله دې خپل ارمانونه ته ورسوي زمونږ دغه خويندې د کور نه واخله د کار د ځای پورې او کلیاره کې دغه دوی زورول کېږي او دوی اکثر غلی پاتی کیږي چې غلی پاتی کی بیا دوی تاوان ویني او که عکس العمل وخی ملتغه ټولنه چې هغه برداشت نشته دی ملامت او سلامت نه پیژني هم دوی ته ګوتنی ولکېږي کنه نو کورنۍ ته به پیغامی په دغه برخه کې خويندو ته څه کول پکار دي
کوم جنې خپل ارمانونو لپاره د کور نه روزي را مخ کې شین عيد مانی ټول ګوتی او چته چې د دې کریکټر کې سمسته ده یا داسې خبرې دي خو دا ټول خبرې هم زمونږه سوسايټي او زمونږه دې سوسايټي خلکو سره ریلیټډ دي خبرې هميشه هم خلک کوي او همدغه د خلکو ذهنیت بدلول پکار دي دا زمونږ په ملک کې تاسو وګورئ نو مختلفه سوسايټيان دي لکه اسلام آباد شو یا لاهور شو یا داسې خارونه شو چې کوم غټ خارونه دي هغه کې د خلکو سوچ ولې بدل دی ځکه چې یو وخت کې هم داسې وو خو وخت سره سره دا شیز چې عام شو نو خلکو هغه شیز دای ته پوزېټیو نظر سره کتل شروع کړ زموږ خلکو ته خو کې ستاسو لکه سکالرشپ ته ملو شي او خو کې درته څوک یو کس وایي چې یاره دا خو خنه دی یا دا خو بد سکالرشپ دی اسه نو هغه ای ډیسکری شي نو ای خپل بچی مونږ دا سې نه کوي هغه دی هغه انکریج چې دا یو عمل دی دا چې سونه عام شي د تبدون د خلکو اکسپټیبلټی زیات شي او چې دا زیات شي نو زموږ د سوسایټي کې به اویرنس کریټ شي کله چې موږ زمما په خاندان کې هم زمما ماماګانو یا داسې څوک سانو چې ای ویل چې دا یوازې جديده دا بل ملک څنګه دي او چې بیا زراغه مدل تکي نو هغه هم ډېر حیران شو چې دا جنه څنګه بهر ملک ته واځي لاړه او واپس رامغه او د دې په خبرو کې د دې په هر طریقې سره کې څونه فرق راغو نو اوس هغه ماته وایي چې زمونږ د بچو لا د سکالرشپ لپاره مدد او کاډيله دی ګايد کا دا پروسس سلو دی خو دا پروسس امپوسيبل نه دی دا رو رو کیږي خو دا به دا چینج به یوزل راځي په دې سوسايټي کې
د تاسو د طرف نه به لند پیغام اوریدونکو ته بیا په مستقبل کې تاسو څه کول غواړئ
چې مستقبل کې زما اومدغه یو اس وال سکالرشپ چې کوم دی فل برایت سکالرشپ دی پی ایچ ڈی د لپاره فل فنډډ سکالرشپ دی دا زما ډیر زیات ارمان دی چې زه دې ته اپلای وکم او ټول ته وزدا میسج ورکول غواړم چې څونه خلک هم دي کوم ځای کې مې څنګه حالات کې مې ټول نه ضروري شي چې دې هغه دې صبر خو تاسو د جذباتو نه کار مالې تاسو همیشه د یو خبرې دوه سایډونو ته ګور یو دا خبر وکوم چې تعلیم لري ډیر زیات امپورټنس ورکه ځکه چې کومونه همیشه تعلیم نه جوړیږي بل ایس سره نه نه ټوپک نه او نه د زور نه تعلیم او قلم چې دې دا تاسو په خپل لاس کې والي نو د دنیا با
ډېره مننه رخصار داوځي
ډېره مهرباني جی
امید کوم چې نننې پروگرام بستا سو خوښ شوی وي د خدای پامن اوس وخت شوی دی د هفتوار پروگرام ټولنیز شبکې او سختریزي نن په پروگرام کې پر انټرنیټي پانو له سختریزه نظریاتو او کړه او څخه د ځوانانو د ژغورنې په لارو چارو غږیږو په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د یو سیړنیز رپورت حال درکړو او د پوهانو له خولې به خبر شي چې په پاکستان کې د سختریزه فکر ختمولو لپاره څه اقدامات ضروری دي خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې ده
هیوادونه څنګه پر ټولنیزو شبکو د سختریزه مفکورو او ډلو مخه نیولی شي په دې لړ کې د نړیوالو سازمانونو او ادارو دند څه ده د سختریزه نظریاتو او ډلو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره آیا متبادل لارې چارې شته او که څنګه په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختریزه ډلو د نفوذ مخنیوي لپاره څه پکار دي دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سختریزي خپرونه کې چیړو له مشال رادیو سره اوسې
ټولنیزې شبکې او سختریزي
د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مدرته د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې انټرنیټي شبکې نه یوازې د ناقانونه کارونو لپاره کاریدای شي بلکې د بیان ازادۍ یو متبادل لار هم ده
دا د خپګان خبره ده چې نوې یعنی ټولنیز رسنۍ نه یوازې د بدی یو ځواک دی بلکې خورا مهم هم دي ځکه چې دا د معلوماتو د خبرولو او د خلکو د ازادۍ باوري کولو متبادل لار
تاسو خبر شوې چې پوهان وايي پر ټولنیزو رسنیو پر خبرو شوی او ټولو مطالبو باور نه دی پکار
هر څه ته لک شانتې شک په نظر کتل پکار دی خبر کدا سمغه ته خبر ښکاري چې موږ ته نه لګي چې دا رښتیا ده نو بیا ګوګل موږ استعمال کولی شو
که شنو کو پان مور او پلار یا په کونځیو کې استادان باید ماشومان هغه محل تر نظر لاندې وساتي چې کله هغه کمپیوټر او انټرنیټ کاروي
اتل اس کال عمر نه کم چې کم ماشومان خاص کر استعمالي انټرنیټ نه باندې چې ده
پلار یا استادان دي چې لګ ډیر غوړي چې د ماشومان چې د سکهي
د په هانو پاند ریاستونه کول شي چې انټرنیټ په وښ پړه توګه وتړي ټولنیز شبکې نشي تنظیمولای.
نو ریاست اصلا د ټلګرام په سیر شبکې نشي تنظیمولای. دا سی نورې شبکې هم شته چې د دولت وس ور باندې نه رسی.
د تیر خبرونه د باس غډونوالو دا هم ویل چې پر انټرنیټي پانو احتیاط لیو شمیر ستونزو څخه د ځان او کورنۍ غړو ساتلو ایوازینه لار ده.
موږ ته احتیاط کول پکار دی هر چاته چې دا معلومه موږ ته چې موږ چې د احتیاط سره هر څه ګورو او هر خبره باندې یقین نکو.
د شنونکو پاند پر ټولنیزو رسنیو د سفدریځي مخنیوي په پلمه حکومتونه اکثر خپل مخالفان په نخښه کوي او د بیان ازادي ګواخي.
موږ لیدلی چې دولتونو، امنیتی ادارو او نورو چارواکو هم ټولنیزې شبکې د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کارولې دي. ځینو حکومتونو د مخالفو فعالانو په اړه معلومات غونډ کړي او بیا یې د هغوی ضد اقدامات هم کړي او مقدمې ورباندې چلولې دي.
نن په خپرونه کې پر انټرنیټي ټولنیزو پاڼو د سخدریځي مخنیوي لپاره د نړیوالو ادارو او ریاستونو یا هیوادونو پر رول او ذمہواری وغږیږو. اوریدونکو، د ټولنیزې شبکې او سخدریځي په تیرو خپرونو کې موږ په تفصیل پر دې وغږېدو چې هسې خو د هر عمر خلک له انټرنیټي پاڼو اثر قبلوي، خو د سخدریځي او جنایي افکارو ښکار زیاتره ځوانان وي. پر ځوان عمر او د ځوانۍ پر افکارو له پخواني یونانی فلسفي ارسطو څخه واخله تر ننه پورې څېړنې او کتابونه خپاره شوي دي. ارسطو د اخلاقیاتو په اړه په خپل کتاب کې لیکلي چې ځوانان اکثر زیات تیروځي او د دې لامل دا هم دی چې هغوی تجربه نه لري. ارسطو په همدې کتاب کې وړاندې دا هم کاږي چې ځوانان اکثر د کمې تجربې له کبله انتهایی اقدامات یا سختدریځ افکار لري یا قبلوی. نومیالی امریکایی فلسفی ویل ډیورانت د فلسفه کیسې یا لنډ تاریخ په کتاب کې د ارسطو د فلسفه تشریح کړي او وایي د ځوانانو ناسم کار تل د انتها او مبالغې لقبلوي. د نوموړي په اند ځواني د سختدریځۍ د ښکارېدو عمر وي، نو ځکه دا خورا ګران وي چې له یوې انتها یا سختدریځه فکره د وتلو پر مهال د بلې انتها یا افراطیت ښکار نشي. د 2013 زیږیز کال د ډسمبر پر لسمه د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان له پاکستانه په خبرېدونکو ډیلی ټایمز کې لیکلي ول چې ځوانان د کمې تجربې له کبله اکثر په ړندو سترګو پر یو شی باور کوي او یوازې یو نظر او فکر ته ځان ورسپاري. د ده په اند عمل پر یو وخت هم ډیر ښه ارزښت یا قدر دی او هم تر ټولو لویه ناکامي. ډاکټر رحمان وایي دا ښه خبره ځکه ده چې ړوند باور یو کس د یوې موخې او نظریې معتقدوي او چې کله دا وشي نو بیا قربانۍ هم ورکوي او مشکلات ګالي. د ده په اند دا بده ځکه ده چې د ړندې عقیدې لرونکو کسانو ته هر څه تور سپین ښکاري او نورې خبرې، افکار، نظریې او تصورات نه مني. د پوهانو په اند دا هغه عمل دی چې خلک سخت دریځه کوي او پر ټولنیزو رسنیو د خبرو، نظریاتو او افکارو خپراوي کله یو لوري مثبت کار دی، نو بل لوري ته خلک د ځنو سخت دریځه او جنایي کړیو په دام کې ګیرولی شي. پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځي افکار او سخت دریځه ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په 2018 زیږیز کال کې یو څېړنه کړې وه. دا څېړنه 500 پوهانو په ګډه کړې چې پکې په درو ژبو، انګریزي، فرانسوي او عربي کې شاوخوا 1500 لیکنې، کتابونه، مقالې او څېړنې لوستې او ارزولې دي. دا ټولې لیکنې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو او د ترهګرو او وسلوالو ډلو لخوا د انټرنیټي شبکو د استعمال په اړه وي. په څېړنه کې راغلي چې انټرنیټ او ټولنیزې رسنۍ د خلکو د سخت دریځه کولو د آلې په توګه کاریږي، یا په بله معنی پر ټولنیزو پاڼو ځوانان له بېلابېلو مطالبو او خلکو سره په رابطه کې کیږي او اکثر په داسې یوه چاپېریال کې فعال وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. کدا اسانه کړو د فیسبوک مثال واخلو، نو اکثر خلک له خپلو هم خیالانو سره ملګری وي یا د هغو پاڼو او ګروپونو خوښوونکي وي چې پکې د دوی هم نظره کسان موجود وي. یونیسکو په خپله څېړنه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته سپارښتنې کړې دي. لومړی دا چې هیوادونه دې خپل منځي له نړیوالې ټولنې او ټولو اړوند ادارو سره همکاري پراخه کړي چې په ټولو بڼو کې د سخت دریځۍ مخنیوی وکړي او پر ضد یې وجنګېږي. دویم، داسې تګلارې دې جوړې کړي او داسې جامع او مؤثر اقدامات دې وکړي چې د هغو ټولو سخت دریځه افکارو مخه ونیسي چې په تشدد یا تاوتریخوالي اوړي.
دریم د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي د سخت دریزې پر موضوع پراخه مذاکرې او مکالمې وکړي. څلورم د ټولنیزو شبکو د کارولو په شرایط دي بحث وشي او یو نړیوال معیار دي وټاکل شي. پنځم هیوادونه دي د کرکې خپرونې نظریات تعریف او تنظیم کړي، خو د دې کار کولو پر مهال دي د بیان ازادۍ ته ګواښ نه پیښوي.
د یونیسکو په څېړنه کې مدني ټولنې او انټرنیټ کارونکو ته هم سپارښتنې شوې دي.
لومړی مدني ټولنه باید ټولنیزې رسنۍ د سوله ییزو پیغامونو خپراوي او هلته د سغدریزو او ترهګرو د پروپاګندې ردولو او چیلنجونو لپاره وکاروي. او دویم مدني ټولنه باید انټرنیټ کاروونکي د ټولنیزو رسنیو او شبکو استعمال په اړه پوه کړي، ورته ووایي چې آنلاین اخلاقیات سوي او څنګه خپل شخصي معلومات وساتي.
د ټولنیزو شبکې او سغدریزي په تیرو خبرونو کې موږ په تفصیل پر دې باس وکړ چې څنګه کاروونکي، میندې او پلرونه، خونکي او د ټولنې غړي کولای شي چې پر انټرنیټ خپل معلومات خوندي وساتي، پر هرې خبرې تر باور مخکې د هغې د کاروالي جاج واخلي او له جنایي او سغدریزه کړیو ځان وژغوري. د ملګرو ملتونو سپارښتنو ته په کتو په امریکا او اروپا کې یو شمېر هیوادونو پر ټولنیزو رسنیو د سغدریزۍ مخنیوي لپاره اقدامات کړي او په دې لړ کې له تیرو 5 کلونو راهیسې لوی غونډې او سرمشریزې هم جوړې کړې دي. خو پوهان په پاکستان او ورته هیوادونو کې د سغدریزۍ مخنیوي په پلمه د حکومت له لوري د بیان ازادۍ ته د ګواښ خبره کوي. لکه د امریکا د برانډایز پوهنتون څېړونکي یوټا کلاوسن چې وایي چې په نړۍ کې ځینو حکومتونو د خپلو مخالفانو د ځپلو په موخه له ټولنیزو رسنیو کار اخیستی او یا یې ورباندې محدودیتونه لګولي دي. نو د بیان ازادۍ خوندیتوب ته په پام آیا پاکستان پر انټرنیټي شبکو د سغدریزه افکار او ډلو مخنیوی کولی شي او که څنګه؟ د کاناډا په یورک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو د څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي په پاکستان کې سغدریزي لسیزې پخوانۍ سابقه لري او یوازې پر ټولنیزو رسنیو د مخنیوي لپاره اقدامات نشي کېدی. دی ګڼي چې د سغدریزۍ مفکورې د ختمولو لپاره ځینې اوږدمهاله اقداماتو ته اړتیا ده او دا چې په دې کې له ریاسته تمه لرل ښایي زیاته ګټه ونه لري.
زما په ان له ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو، شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي. کله کله چې ریاست ټیټو طبقو ته ریاتونه ورکوي هم دا د دولت خواله نه ښیي، بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار له کبله کوي. نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
ایاز ملک وایي پاکستان یو ګڼ ولسیز او ګڼ توکمیز هیواد دی چې پکې د ولسواکۍ نظام هم باید د تکثیریت پر اصل ولاړ وي.
سماج میں جو وسیع تر جو سماجی قوتیں ہیں جو بیلنس آف فورسز جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہے.
مونگ باید پٹولن کی ٹولو قوتونو او دزواکونو توازن تو گورو. پدی صورت کی مونگ تا پکار دی چھ داسی ٹولنیز قوتونو بیا جوڑ کرو او داسی سیاست دود کرو چھ کثیر القومی او گنتوک می زوی. داسی ٹولن او سیاست باید جوڑ کرو چھ خلق دا نسل او دینی افکارو پر اساس ونویشی او خلق پر ریاست دا فشار لپار منظم شی او ورته او آئی چھ اسنی سیاسی، دینی، اقتصادی او نور تګلارې پریک دی او د متبادل فکر او عمل لارې ریاست او ټولنا له سره تعمیر کړي.
نو له سره د ریاست او ټولنې جوړول او متبادل فکر عملي کول څنګه ممکنه دی شي؟ ایاز ملک د جمهوری ارزښتونو دودیدل اړین بولی او زیاتوي چې دا کار لړمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پړاوونه لري.
د متبادل
ټولنیزو قوتونو برسېره کولو او د نوي سیاسي پروژې عملي کولو لپاره یو شمېر شیان ضروري دي. لومړی په پاکستان کې باید ټیټه طبقه او مزدوره طبقه منظمه شي، ځکه چې دا د هیواد تر ټولو لویه پرګنه ده. دویم په پاکستان کې د زده کوونکو سیاست او هلې ځلې باید له سره بحال شي. له هغه وخت راهیسې چې په پاکستان کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز لګول شوی، د هیواد په سیاست او ټولنه کې شدت او سختي پیدا شوې، ځکه چې له نوي نسل سره د جمهوري ارزښتونو د زده کړې لار نشته. نو ځکه په هیواد کې د سیاست طرز او طریقه بدله شوې. د دې تر ټولو ښه مثال د کراچۍ دی. اوس د مکالمې او خبرو اترو لارې د یو بل کانې کولو پر ځای د وسلو لارې پر یو بل خبره منل کیږي. دلته اوس د سیاست معیار دا دی چې څوک تر ټولو لوی ټوپک یا زیاته وسله لري، نو هغه ټول ټولنیز جوړښتونه چې متبادل سیاست ته لار هوارولی شي، لکه د مزدورانو او کارګرانو ټولنې، د ښځو اتحادیې، غورځنګونه لکه د ښځو د حقونو، ټولنیزو حقونو تحریکونه او د زده کوونکو ټولنې، دا هر څه بحالول اړین دي. که دا بیا ونه رغول شي، د سخت دریځۍ افکار نشي ختمېدی او واکمنه طبقه خپل کړوړ نه بدلوي.
انکه پاس تو کمی انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ کرتوت کو بدل.
اوریدونکو دا وه د ټولنیز شبکې او سخدریځې نننۍ خبرونه. نن مو اوریدل چې له پخوانیو فلسفیانو څخه واخله تر نن پورې یو شمېر پوهانو پر ځوانانو او پر هغوی د سخدریځې د افکارو په اړه څېړنې کړې دي. تاسې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري ادارې یونیسکو له یو څېړنیز رپورټه خبر شوې چې پکې راغلي چې پر ټولنیزو رسنیو سخدریځه ډلې د ځوانانو پر فکر اغیز لپاره بیلابیل اقدامات کوي چې د مخنیوي په موخه یې د حکومتونو پر کچ، د هیوادونو ترمنځ، د نړیوالې ټولنې پر سطحه او د مدني ټولنې للارې د ګڼ اړخیزه اقداماتو اړتیا ده. په خبرونه کې مداهم واوریدل چې په پاکستان کې د سخدریځې فکر لسیزې پخوانی تاریخ لري، نو د ختمولو لپاره یوازې پر دولت تکیه کول مناسب نه دي، بلکې د ټولنې پر کچ نه یوازې لنډمهاله بلکې اوږدمهاله اقدامات اړین دي، او دا چې په پاکستان کې د متبادل سیاست او سیاسي فکر دود پیدا کولو ته ضرورت دی. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا درسره یو. په مخه
ټولنیزی شبکی او سخدریزی.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا.
مشال ریڈیو دی خدای نورا کبی.
اوہو رو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی بس راخ لے.
ایپ او گوگل پلے سٹور وہ لگاوا.
او میں لگاو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې